The Washington DC na The Voice of America Diva Radio de
سلام شه سحر مون یک مرغا د وایس اف امریکا ډیو ریډیو سحر په خیر خبری خبرونه ده نن د خالی ورځ کال 2013 د ستمبر د میاشتې اتمه نیټه ده دا په پاکستان کې د سحر شپږ افغانستان کې پنځه میو په امریکا کې د جمی ورځ د ستمبر اوم نیټه او د شپې نه بجې دي د دې خبری خبرونه وړاندې کوم کې يم زه رحمان بنره او اول له وړاندې کوم د وسپخ د خبرونو سرټ کې د پاکستان د نوي حکومت د نوي ټاکل شوی اقتصادي ماهرانو د شورا نه د یو قاضياني کارپوها عاطف میاں نوم درکړی شوی دی سړون کې وای دا خای چې پاکستان کې د لګکی مذهبي ډلې احمدي غړي یو ځل بیا د پاکستان د پیچلي سیاست او په واکمنه تندرو مذهبي ډلو د فشار قرباني شوی دی بلې خواته د افغانستان د دفاع وزیر جیم میټس ویلی دی امریکا با د سوکالۍ امنیت او دایمي ثبات تر رسیدو د افغانستان سره ولاړوي او د هیواد سره به په امنیتي اقتصادي برخه کې د خپلو همکاریو پیاوړتیا ته دوام ورکوي او نن روس ترکیه او شام مشران په تهران کې په شام کې د ډزبندۍ په سر خبرې کوي بلې خواته ملګرو ملتونو ویلي دي په ادلیب د نوي یرغل وړاندې هنګامي تیاری نیولی دی داود خبرونو سر ټکی اوس خبرونه په تفصیل سره د پاکستان د نوي حکومت د نوي ټاکل شوی اقتصادي ماهرانو د شورا نه یو قاضيانه کارپوها عاطف میاں لرکړی شوی دی څلونکي وایي دا خبره سرګندوي چې پاکستان کې لګکی مذهبي ډلې وسوم په مشکلاتو کې دي د اطلاعاتو مرکزی وزیر فواد چودھری په ټویټر ویبپاڼه باندې د جمعې پر ورځ ویلي دي حکومت د اقتصادي مشاورتي کمیټې نه د عاطف میاں ټاکنه بیرته اخیستو فیصله کړې ده او دا چې حکومت عالمان او ټولې طبقې د ځان سره په یو ځای مخ په مخ وړاندې بوتلل غواړي نوموړي ویلي کچري د یو ټاکنې سره مختلف تاثر پیدا کیږي نو دا مناسب نه ده فواد چودھری هم دغه ټویټ نه څو شېبې وروسته یو بل ټویټ کې لیکلی دی چې د عمران خان خیالي ریاست مدینه ده او دا چې وزیر اعظم او هغه کابینې غړي د اسلام د پیغمبر عاشقان دي د دې مخکې هغلی فواد چودھری ویلي وو چې د چا په فشار کې به نه راځي او هر چا ته په پاکستان کې د پاتې کېدو پوره پوره حق شته دی د افغانستان د دفاع وزیر جیم میټس ویلي دی امریکا به د سوکالۍ امنیت او دایمي ثبات ته تر رسیدو د افغانستان سره ولاړوي او د هیواد سره به په امنیتي او اقتصادي برخو کې د خپلو همکاریو پیاوړتیا ته دوام ورکوي د دفاع وزیر هغلی میټس د یو لوړپوړي پلاوي په مشرۍ کې په ناڅاپي سفر کابل ته رسېدلی و د افغانستان په صدرتي ماڼۍ کې د افغانستان صدر هغلی اشرف غني اجرائي رئیس ډاکټر عبدالله او نورو چارواکو سره هم ولیدل د جمعې پر ورځ د افغانستان د صدرتي ماڼۍ څخه د دغه لیدنې په اړون خپور شوي یو بیان کې ویل شوي دي دواړو غاړو د افغانستان او سیمې په بېلابېلو مسایلو باندې په ځانګړي ډول د سولې او امنیت د افغانستان او جنوبي ایشیا لپاره د امریکا د ستراتیژۍ په مثبتو اغیزو په امنیتي او دفاعي سکتورونو کې پر اصلاحاتو او په یو شمېر نورو موضوعاتو خبرې اترې وکړې ټاکل شوې ده چې روس ترکیه او ایران مشران به نن د تهران کې سر راټولېږي چې د شام کې د یاغیانو ولقې لاندې ادلیب په موضوع باندې خبرې اترې وکړي ویره سرګندېږي چې په شام او روس ځواکونه غواړي چې د ادلیب د نیولو لپاره ګډ پوځي عملیات پیل کړي د روس او شام ځواکونو لمخ کې په روان اونۍ کې په ادلیب ښار په یو شمېر ځایونو باندې هوایي بریدونه هم کړي وو دغلته درې میلیونه خلک پاتې کیږي او د ملګرو ملتونو د خوراک نړیوالې ادارې ویلي دي هلته یو شمېر مشکلات راپېښېدای شي بلې خواته د امریکې پخوانی صدر باراک اوباما ویلي دي دا وخت د تاریخ په انتهایي حساس پړاو امریکا ولاړه ده باراک اوباما د نومبر په میاشت کې کیدونکي د منځنۍ مودې انتخابات په لړ کې د ډیموکریټ پارټۍ یوې غونډې ته وینا کوله باراک اوباما د جمعې پر ورځ د الینوی ریاست په اربانا شمپین یونیورسټۍ کې خبرې وکړې او په آئندہ سو هفتو کې به د امریکې په مختلفو ښارونو کې د ډیموکریټ پارټۍ په یو شمېر نور جلسو کې هم ویناګانې کوي هغه ویل لکه د امریکې د تاریخ د یو باب په رنګ تقریر کې هغلی اوباما د ډیموکریټ پارټۍ په پلویانو غږ وکړو چې د نومبر په ووټونو کې رای ورکول انتهایي اهمیت لري ځکه چې د هغه په قول د دغه ووټونو نتایج ډیر اهم دي او د هغه په خیال زموږ جمهوریت ته ډیره زیاته اړتیا ده
The Voice of America دیوار ریډیو خبرونه مو اوریدل
وایس اف امریکا ډیو ریډیو د دې خبري خبرونې پروډوسر دی نو شروان کلندر. تاسو باندې به بشرینه خبرونه کې په نشو نشه کوونکو او د نشو په نوو قسمونو او د په نقصاناتو باندې بحث اوري. قرباني دي بختور شاه او منزه شهید. دا خبرونه تاسو په انټرنیټ www.voadivanis.com او فیسبوک وی او ای ډیو باندې هم اوریدلی شئ. او پاکستان کې نوې حکومت جوړ شوی دی او د نوې حکومت د نوې ټاکل شوی اقتصادي ماهرانو په یو ډله کې یو قادیانه کارپوه اتپ میاوو چې هغه حکومت لري کړی دی. په دې باندې ټکونه هم شوی دی. حکومت خپل دفاع کړی دا. زمونږ په واشنگتن ڈی سی کې خبريال بختور شاپ یو رپورٹ وړاندې کوي.
د پاکستان د نوې حکومت د نوې ټاکل شوی اقتصادي ماهرانو د شورا نه د یو قادیانی کارپوه اتپ میا لری کول خای چې پاکستان کې د لګکی مذهبي ډلې احمدي غړي یو ځل بیا د پاکستان د پیچلي سیاست او په واکمنو د تندرو مذهبي ډلو د فشار قرباني شوې دي. د اطلاعاتو مرکزی وزیر فواد چودري په ټویټر وب پاڼه باندې د جمعې په ورځ ویلي حکومت د اقتصادي مشاورتي کمیټې نه د عاطف میا ټاکنه بیرته اخیستلو فیصله کړې ده او دا چې حکومت عالمان او ټولې طبقې د ځان سره یو ځای مخ په وړاندې بوتل غواړي. نوموړي ویلي کچری د یو ټاکنې سره مختلف تاثر پیدا کیږي نو دا مناسب نه ده. فواد چودري هم د دغه ټویټ نسو شیبه ورستو یو بل ټویټ کې لیکلي چې د عمران خان خیالي ریاست مدینه ده او دا چې وزیر اعظم او دغه د کابینې غړي د اسلام د پیغمبر عاشقان دي. عاطف میا د امریکې پرنسټن یونیورسيټي کې د اقتصادي چارو کارپوه ده. نوموړي د امریکا په لوړپوړو یونیورسيټو کې درسونه ویلي دي او د هاوس اف ډیټ په نامه د یو چاپ کتاب شریک لیکوال هم دی. د امریکا معتبر ورځپاڼو د دغه کتاب ستاینه کړې. د مشاوراتي کمیټې نه د عاطف میا نوم لری کولو په سر په سوشل میډیا ته د باسونو راپارېدلې دي. د مشاوراتي کمیټې نه د لری کېدو وروسته عاطف میا په خپل ټویټر باندې ویلي د حکومت پاکستان د سلامتیا په خاطر یې استعفا ورکړې او وایي حکومت زما د ټاکنې په اړه د مولایانو او د هغوی د ملاتړو د سخت فشار لاندې وو. په لاهور کې د لمز یونیورسيټي پخوانی وایس چانسلر عادل نجم د اقتصادي مشاوراتي کمیټې نه د عاطف میا لری کولو په اړه په ټویټر لیکلی چې د شرم نه سر ټیټ دی. ځینو خلکو د حکومتي فیصلې ملاتړ هم کړی دی. د پاکستان په ټی وی ګانو د توندو خبرو لپاره مشهور اوریا مقبول جان د فیصلې هرکلی کړی. د عاطف میا د اقتصادي مشاوراتي کمیټې د غړي په حیث د ټاکنې په ضد د اوریا مقبول جان دریز ځینو خلکو غندلې. خو د ډان ورځپاڼې پخوانی مدیر عباس ناصر په حکومتي فیصله پورې خندا کړې او وایي په کار ده چې اوریا مقبول جان اوس د یادې کمیټې غړی شي. په پاکستان کې د اقلیتي احمدي ډلې ویان سلیم الدین په ټویټر لیکلي چې د حکومت فیصله حیرانوونکې نه ده. پاکستان کې احمدیان یا قادیانان د پخوانی آزاد خیاله وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو په حکومت کې په قانوني توګه غیر مسلمه وګرځول شول خو قادیانان تر اوسه ځان ته مسلمانان وای. د اطلاعاتو مرکزی وزیر فواد چودري سوره زوړاندې د عاطف میا د ټاکنې په اړه ویلي وو حکومت به د څه قسمه مذهبي دباو مخه ته سر نه ټیټوي. نوموړي د عاطف میا د لیاقت په اړه ویلي وو چې کېدای شي د 15 کاله په موده کې د اقتصاد په میدان کې د نوبل جایزه هم وګټي. نوموړي ویلي وو اقلیتي ډلو ته به د هغوی پوره حقونه ورکوي. د رپورټونو تر مخه په پاکستان کې وخت په وخت د تندرو مذهبي ډلو لخوا اقلیتي ډلې زورول کیږي او په اکثر وختونو کې د احمدیانو یا قادیانانو جماعتونه هم سوځول شوي او مشران یې د هدفي وجنو ښکار شوي هم دي. پخوانی وزیر اعظم نواز شریف هم په اسلام آباد کې د قائد اعظم یونیورسيټي د فزیکس ډپارټمنټ لا د ډاکټر عبدالسلام فزیکس سنټر نوم ورکړی وو. عبدالسلام لومړی پاکستانی وګړی وو چې کال 1901 اتیایم کې یې د فزیکس په مت کې نوبل جایزه ګټلې وه خو نوموړی د احمدي اقلیتي ډلې نه وو. نو د نواز شریف د دغې فیصلې په ضد په پاکستان کې سخت دریځه مذهبي ډلو په حکومت فشار واچو او اخر د نواز شریف زوم کیپټن صفدر د روان کال د مئی په میاشت کې په قومي اسمبلی کې د یو قرارداد د لارې د قائد اعظم یونیورسيټي د فزیکس د څانګې نه د ډاکټر عبدالسلام نوم لری کړو او د هغه په ځای په دغه ډپارټمنټ د ابوالفتح عبدالرحمن الخازيني نوم کې ښودلو. څوک چې د فزیکس په میدان کې تر ټولو مشهور مسلمان دی.
دا د وی او ای دیوا خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیز رسانیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voadivanews.com.
امریکی دفاع وزیر جیم میټس په ناڅاپي سفر کابل ته رسیدلی دی او د افغانستان د صدر اشرف غنی او نورو لوړ رتبه چارواکو سره لیده کاته کړی دی. د لیدو کتو کې سویل شوی دی افغان چارواکي او امریکایي مطبوعات سوی د دیوا په کابل کې خبرې حق پر روان تفصیل راغی.
دی امریکا متحد ولایتونو دفاع وزیر جیم میټس د جمعې په ورځ د یو پلاوي په مشرۍ کابل ته رسیدلی. د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی سره یې په ارګ کې ولیدل. د ارګ په بیان کې راغلی چې محمد اشرف غنی او د امریکا دفاع وزیر جیم میټس ترمنځ په شوي ملاقات کې دواړو لورو د سولې او ثبات د افغانستان او جنوبي اسیا لپاره د امریکا متحد ولایتونو د ستراتیژۍ په مثبتو اغیزو، د ترهګرۍ ضد مبارزې، له پاکستان سره د سولې په مذاکراتو او همدارز د جمهوری ریاست ولسی جرګې پر راتلونکو ټاکنو بحث او خبرې ترسره شوې دي. د امریکا دفاع وزیر وړ مورز هند ته سفر وکړ او له خبریالانو سره یې په خبرو کې ویلي چې په افغانستان کې د سولې خبرو ته توقع زیاته شوې ده. نوموړي ویلي د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د مخامخ خبرو لپاره امریکا له ځینو لارو له طالبانو سره اړیکې لري تر څو د سولې خبرو اترو ته زمینه برابره شي. افغان حکومت د افغانانو په مشرۍ د سولې په خبرو ټینګار کړی. واشنگتن هم دی افغان حکومت لدی طرح ملاتړ کړی او ویلی دی چې دی افغان حکومت او طالبانو ترمن دی سولې خبرو اترو پر وړاندې پرته خندونه بلری کوي او هڅه کوي چې دواړو لوریو مخامخ خبرو اترو ته کینوي. دی نړیوالو چارو افغان سیاسي چړونکو او ژورنالیست عبدالحمید مبارز لډیوی سره په خبرو کې ویلی په دې ورستیو کې هند او افغانستان ته دی امریکا دفاع وزیر جیم میټس له سفر کولو څخه داسې څرګندېږي چې امریکا ټینګ هوډ لري تر څو په افغانستان کې روانه جګړه پای ته ورسوي او هغه هیوادونه چې د افغانستان په چارو کې لاسوهنی کوي د مخنیوي لپاره یې جدي اقدامات هم تر لاس لاندې لري.
تاسو پوهیږئ چې یو نوی قومندان کابل ته راغلی د ناتو لپاره، امریکایي قومندان. د وزیر دفاع د سفر داسې اعلان شو په کابل کې چې دی راغلی دی چې خپل عساکرو سره وګوري. نو د دې نه معلومیږي چې د دې نوي قومندان په راتلو کوم نوې نظامي ستراتیژي هم ممکن دی چې منځته راځي. او زه فکر کوم چې امریکا د افغانستان د سولې د تامین دپاره لږ جدي شوې ده.
د نړیوالو چارو سیاسي چړونکو عبدالرشید وزیری وایي د افغانستان روانه کشله د جګړې له لارې نه هواریږي او یوازې لارې د سولې خبرې اترې دي. وزیری وایي د افغانستان امنیت د سیمې او نړۍ امنیت سره تړلی دی او د امریکا په ګډون د نړۍ او سیمې هیوادونه مسؤلیت لري چې روانه جګړه پای ته ورسوي او د جګړې ښکېلو اړخونو ته د مذاکراتو لار پرانیزي.
په دې مهم دی چې د سولې د تلاشو د سلسلې یو حلقه ده او هدف یې همدا دی چې باید د سولې مذاکرې شروع شي. او هغه هم بې له د سولې د مذاکرو څخه بله خبره نه شي کېدای، ځکه چې په همدې مورد کې د ډېره وخته څخه کوششونه، اعلانیې، خبرې، کنفرانسونه دا وها سره په جریان کې دي. او همدا د امریکا دپاره د دوی د خارجي سیاست یو ډېره مهمه او اساسي موضوع ده. اما ډېره دا احتمال لري چې د سولې د خبرو دپاره لار هوار.
دی امریکا دفاع وزیر جیم میټس په داسې حال کې هند او له هغې وروسته افغانستان ته سفر وکړ چې کابل کې د تېرې چهارشنبې په ورځ د ترهرګرو په دوو خونړیو بریدونو کې چې د غېږنیونې په یوه کلب کې ترسره شوې، دوو تنو خبریالانو په ګډون شپږ ویشت تنه وژل شوي او شاوخوا یو نوي تنه چې پنځه تنه خبریالان هم پکې شامل دي ټپیان شوي وو. حکمل صدات، امریکا غږ، ډیوه ریډیو، کابل.
دا د وی او ای ډیوه خپرونه ده.
که موبایل فون، آیپاد یا کمپیوټر در سره وي، نو وی او ای ډیوا په انټرنیټ هم کتلی او اوریدلی شئ.
د ویب پاڼې پته ده
voadivanews.com.
ټویټر @voadiva.
هیر یې نه کړئ.
روس ترکیه او شام نن په تهران کې د دزبندۍ چې په شام کې په ادلیب کې ناکامه شو په دې باندې باس کوي. بلې خوا ته دی دا هم ویلي چې په شریکه به دغلته عملیات کوي. په ادلیب کې 300 میلیونه خلک دي او بهر ته بوځي که ووته چېرته به ځي او دا مشران څه خبرې کوي. د ډیوا په واشنگټن کې خبریال مجاهد جواد په تفصیل وړاندې کوي.
ټاکل شوې ده چې د روسیې، ترکیې او ایران مشران به نن د جمعې په ورځ په تهران کې سره راټولېږي تر څو په سوریه کې د یاغیانو تر ولکې لاندې د وروستي ښار ادلیب د برخلیک په اړه خبرې وکړي. داسې ویره ده چې د سوریې او روسیې ځواکونه غواړي د ادلیب د نیولو لپاره ګډ پوځي عملیات پیل کړي، په کوم کې چې ښایي ستر بشري ناورین رامنځته شي. د روسیې او سوریې ځواکونو لا له مخکې په روانه اونۍ کې په ادلیب ښار کې په یو شمېر ځایونو باندې هوایي بریدونه ترسره کړي دي. په ادلیب ښار کې دا مهال کابو 3 میلیونه کسان ژوند کوي چې په هغو کې ترکي پلوي یاغیان، د اسد ضد سیالې ډلې او د القاعده پورې تړلې حیات تحریر الشام ډلې کسان هم پراته دي. د سوریې د چارو کارپو کیلی اورتون وای په یو ښار کې د دې ټولو مخالفینو راټولول د سوریې او روسیې د اوږدمهاله تګلارې یا ستراتیژۍ یوه برخه ده. دی وای دوی ټول په ادلیب کې سره راټول کړل تر څو یې په اړه وروستۍ پریکړه وکړي. دوی کولای شي خپلو عملیاتو ته د ترهګرو پر ضد د جګړې نوم ورکړي. د دوی هدف به بیا هم هغه ملکي وګړي وي کوم چې د اسد پر ضد 9 کاله مخکې راپاسېدلي وه. موخه به دا وي چې بغاوت ختم شي او دغه ښار په بشپړه توګه بیرته تر کنټرول لاندې راشي. د سوریې لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي سټیفن ډی مستورا په روانه اونۍ کې خبرداری ورکړ چې کیدای شي د دغو عملیاتو پر مهال یو بشري ناورین رامنځته شي. د ویل له همدې امله ما له ولسمشر پوتین او اردوغان څخه وغوښتل چې په دې مسله دې خبرې وشي او د وروستي حل په تخنیکي اړخ باید غور وشي. ترکیه په ادلیب او له سوریه سره د پولی پوګدو کې خپل پوځي شتون زیات کړی او د اردن په وینا هڅه کوي په سوریه کې خپل اغیز پراخ کړي. دی وایي له دې سره اوس ځینې مخالفتونه رامنځته کیږي ځکه روسیه تر دې مهاله توانېدلې چې له ایران، اسد، اسرائیلو او ترکیه سره ښې اړیکې ولري، خو اوس باید د خپلو دوو ملګرو ترمنځ یو وټاکي. یعنی په ادلیب کې به د ترکیه او یا به د اسد او ایران مني. دوی خای د داسې یو تړون هڅه وکړي چې دغه ښار اسد او ایران ته له جګړې پرته پرېږدي. خو دا چې آیا اردوغان به دغه ډول تړون ومني او کنه دا به وروسته روښانه شي. اردن وړاندې وویل که ترکیه ته باور ورکړل شي چې پی کی کی به ادلیب ته نه راځي نو دا چانس شته چې دا ورسره ومني، او که باوري شي چې کډوال به د ترکیې پر لوري نه ځي نو بیا یې هم خای ورسره ومني. د جاتوی ستونزه په دې کې ده چې ایرانیانو او د سوریې رژیم د پی کی کی روزل پیل کړي او د دې خبرې لپاره کمپاین کوي چې دوی به له خپلو سرتیرو سره راځي.
ملګرو ملتونو ویلي دي په شام ادلیب کې د خوراک د کمی اندېښنې سیوا شوې دي، او دا اندېښنې ځکه سیوا شوې دي چې هلته ناڅاپه یرغل یا حمله کېدای شي په صدر بشار الاسد مخالفینو باندې. د خوراک نړیوالې ادارې ویلي دي د بدترو ورځو د راتلو نه د مخه یې په شام او ترکیه کې د خوراک ذخیره جمع کړې ده. د ادارې بیان هر برهوسل وایس اف امریکا ته ویلي دي د 8.5 لک وګړو د یوې اونۍ خوراک بندوبست وکړو.
Also in addition we can use the ration what there from the
په ناګهانی حالاتو کې ک بشمیره خلک به کور شو نو په شمالي هما ادلیب او په غریزه الیپو کې په عمومي حالاتو کې تقسیم دونکو خوراک هم استعمالې دي شي. بلدا چې نږدې د 2 لک ماشومان او خزو د 3 میاشتو خوراک هم شته دي.
ادلیب د صدر بشار الاسد د متحرک مخالفینو مضبوط مرکز دی او 3 میلیونه وګړي پکې اوسېږي. د جمعې پر ورځ ترکیه، ایران او روس مشران په تهران کې ویلي دوی به د شام په جګړه کې د نړیوالو طاقتونو د کردار او په ادلیب کې په ډزبندۍ کې د ناکامۍ په سر خبرې کوي. ملګرو ملتونو خبرداری ورکړی دی چې په ادلیب د حملې په وجه خلک ترکیه په لور روانېدای شي. د ملګرو ملتونو په خیال د دې خلکو سره بل لاره نه ده پاتې. په ترکیه کې د وړاندې څخه 3.5 میلیون شامي کډوال پاتې کیږي او وایي نور کډوال نشو ځای ولی کیدای شي ترکیه خپل پوله وتړي. د خوراک نړیوالې ادارې ډبلیو ایف پی تمامو ډلو ته اپیل کړی دی چې د بشري حقوقو د کارکونکو او انسانیت خیال دی وساتي. اداره وایي د مرستندویه ادارو غړو ته لار ورکړي چې حاجتمندو کورنو ته هر ځای چې وي خوراک ورسیږي. ادارې ویلي دي په شام کې د مرستو په سر بې کچه خرچه کیږي او د فروری د میاشتې پورې د خرچو پوره کولو لپاره ورته 211 میلیونه ډالر پکار دي. د عراق په بصره خاریه کې د حکومت په ضد احتجاجي مظاهره روان دي او د دې مظاهرو حکومت په بغداد کې هم اثر محسوس کړی دی. نور تفصیل په وړاندې کوي د ډیو ریډیو په واشنگتن کې خبريال نو شروع کړندر.
د عراق بصره خار کې د 13 ورځو راسه احتجاجونو نور زور اخستی دي. د جمعې په ورځ په عرب نیوز ټلویزیون باندې مظاهره چانو ایران دی اوزی او د آزاد عراق غوګونو پورته کول. ددی ترسنگ په ویډیو کې خودل کیږي چې کارجر مظاهرچیان په بصره کې د ایران کونسلګری ته ورچوي. په لارو کوڅو کې په زرګون مظاهرچیان موجود دي او د تیر شپې په وخت کارجن مظاهرچیانو یو شمیر حکومتي ودانو د عراق سرکاري ټلویزیون ودانې او د شیا سیاسي ګوند دفترونو ته اورونه ورته کړی دي. د ایران خارجه وزارت ویاند ویلي دي چې په کونسلیټ کې کوم چارواکي ته زیان نه رسیدلی. العربیا ټلویزیون په یو رپورت کې ویلي دي چې د خار یو شمیر ځایونه امنیتي ځواکونو خپل ځایونه پرې خو دي. خو وایس اف امریکا ته په دې اړه د آزادو سرچینو نه دا خبره نه ده تایید شوې. په بصره کې د 13 جولای د میاشتې راهیسې اولس د بیروزګاری او مالو کوڅو د صفایي د خراب صورتحال په ضد احتجاجونه کوي. لکه چې یو احتجاج کوونکی ښځه هورا ټی وی ته صدا سره کوم خبرې کوي.
ليش انتاحين بالبرلمان ومرتاحين بالخضراء واحنا هنا كاتلنا العطش وكاتلنا
دا وای چې د دې منتخب کړی شوی د پارلمان غړي په بغداد کې په خپل نوکرو کې خوشاله ناشتي او دلته چې ځوانان احتجاجونه کوي نو هغه وجلی کیږي. د بصره د امنیتی ځواکونو مشر جنرال جمیل الشماری هورا ټلویزیون سره د خبرو په وخت ویلي دي چې امنیتی عسكر یې د بصره اوسیدونکو او اهم حساسه حکومتي مرکزونه بچ کوي ځکه چې مظاهره چیان تشدد کوي. د شیعه ډلې روحاني مشر آیت الله علي سیستانی نماینده او شیعه عالم عبد المهدی الکربلایی د جمعې خطبې ته د عراق په ټلویزیون زی ورکړی شوی دی چې پکې دی د حکومت نه سخت مایوسی سرګندوي. المهدی الکربلایی په عربی ژبه کې وایي په اولس کې برداشت بیخي ختم شوی دی. حکومتی چارواکی هڅه کوي چې د خلکو د ستونزو حل روباسي. د عراق یو سیاسي فعال حامد جاهجیا هم د داسې رقم جذباتو اظهار کوي.
ما يحدث في البصره حقيقه هو نتيجه تراكم الاحتجاجات لمده اكثر من شهرين متتاليين.
د هراتي وي توای چې د بصره د احتجاج کوونکو قار او د غوسي وجه د حکومت لخوا د ستونزو نه حل کول دي. د عراق پارلمان به د خالی په ورځ د تشدد او د احتجاج کوونکو غوښتنو باندې غونډه کوي چې پرې بحث وکړي. د عراق شیعه عالم مقتدا صدر غوښتنه کړې ده چې د عراق حکومت اعلی چارواکي دې هم د پارلمان غونډه کې برخه واخلي او باید د اتوار ورځې پورې د دغه ستونزو سهل روباسي او که داسې یې ونه کړل نو بیا د زلزلې ته مخامخ شي. د عراق شیعه ملیشه کمانډر هادی الامیری په وزیر اعظم حیدر علی بادی غ کړی دی چې خپل عہده دی پریک دی ګن بیا دی د پارلمان لخوا د ځان لری کولو ګام ته تیار شي. دا نه د معلومه چې وزیر اعظم سره په پارلمان کې دا وخت څومره وټونه دي.
امریکی پخوانی صدر باراک اوباما د موجوده صدر ډونالد ټرمپ په حکومت سخت ټکونه کړی دی. منځ شهیدی تفصیل وړاندې کوي.
باراک اوباما د جمعې په ورځ د الینوی ریاست په اربانا شمپین یونیورسيټي کې خبري وکړې او په راتلونکو سو اونیو کې به د امریکې په مختلفو خارونو کې د ډیموکراتیک پارټي یو شمېر نورو جلسو ته هم وینا وکړي. لکه د امریکې د تاریخ د یو باب پر رنگ تقریر کې باراک اوباما د ډیموکراتیک پارټۍ په پلویانو غږ وکړو چې د نومبر په ووټونو کې رای ورکول انتهایی اهمیت لري ځکه چې د هغه په قول د دغه ووټونو نتایج ډیر مهم دي او زموږ جمهوریت ورته اړتیا هم لري. پخوانی صدر وویل د تیرو شلو کلونو راهسی واکمن ریپابلیکن پارټی د نفاق ګوند جوړ شوی دی. هغه وویل ریپابلیکن پارټی سیاسي ګوندونو ته د انتخاباتو لپاره د چندې په اړه قانون سازی کې خندان راولاړوي، د ووټ اچوونکو حقونه ختموي او نه ساینسمنی او نه د چاپیریال په تحفظ یقین لري او د چاپیریال د تحفظ لپاره شوي د پیریس معاهده ختمول غواړي. هغه وویل د صدر ډونالډ ترامپ حکومت د روس سره نږدې تعلق لري، خو د یورپ روایتي اتحادي هیوادونو سره یې اړیکې خرابې کړې دي. هغه پوښتنه وکړه چې د واکمن ریپابلیکن پارټۍ غړي د حکومت په دغه چلند ولې قابو نه مومي. باراک اوباما د نیویارک ټایمز ورځپاڼې د هغه اداریاتي مضمون ذکر هم وکړو چې لیکوال یې د ځان پیژنګلوو د صدر ډونالډ ترامپ د حکومت د یو لوړ رتبه چارواکي په توګه کوي، خو په ګمنامۍ کې یې لیکلي چې د ډونالډ ترامپ ډیر اقدامات سم نه دي، خو د هغه د انتظامیه ځینې افسران د ملک په خاطر هغه په لار د ساتلو کوششونه کوي. باراک اوباما وویل د صدر ترامپ په لاره د ساتلو لپاره کوششونه ناکافي دي. باراک اوباما وویل د واشنگتن موجوده کړکېچن سیاسي صورتحال د ډونالډ ترامپ د صدارت نه دی شروع شوی، بلکې دا د ډیر وخت راهسې موجود خرابۍ علامت دی چې اوس په ډاګه شوی دی. باراک اوباما وویل صدر ترامپ د ولس د ویرو، غصې او د مایوسۍ نه ګټه پورته کوي چې سیاستمداران ورته د کلونو راهسې لمن وهي. صدر باراک اوباما د پوهنتون زده کوونکو باندې غږ وکړ چې د نومبر په ټاکنو کې دی په لویه شمېره کې ووټونه واچوي. هغه دا خبره وکړه چې د کال 2014 په صدارتي انتخاباتو کې په 15 کې یوازې یو ځوان ووټ اچولی و. باراک اوباما به بل تقریر راتلونکې اونۍ په اوهایو ریاست کې د ډیموکراتیک پارټۍ د ګورنر امیدوار ریچرډ کارډرای په حق کې وکړي. خاخلی کارډرای د باراک اوباما په حکومت کې افسر هم و. د دې میاشت په وروستیو کې به باراک اوباما یو وار بیا په الینای ریاست کې د ډیموکراتیک پارټۍ جلسې ته وینا کوي او بیا به پنسلوینیا ریاست ته ځي. د ډیموکراتیک پارټۍ کوشش دی چې د نومبر د منځنۍ مودې یا مید ټرم انتخاباتو کې لږ تر لږه 24 چوکۍ وګټي، په ایوان کې بیا اکثریت ترلاسه کړي او د صدر ترامپ د تګلارې مخه ونیسي.
دا د وی او ای دیوا خبرونه ده.
زموږ پروګرامونه په ویب پاڼه او سوشل میډیا باندې لیدلی او اوریدلی شئ.
د ویب پاڼې پته ده
www.voadivanews.com یا را سره په سوشل میډیا باندې ملګری شئ @voadiva باندې.
که زموږ خبرونو کې برخه اخیستل غواړئ نو د ټلیفون شمیره ده
00202 205 003.
د پښتنو په کور، کلی، خار او خاوره سر روان دي. وایس اف امریکا ډیو ریډیو یې جواب درکوي. وګ ورته ونیسئ هر ماخام د شپږ نه د شپې 12 او هر سهار شپږ نه تر سهار 9 بجو پورې.